درنو دوستانو ستړي مشي یوې بلې خبرونه کې مو اجمل اند هرکلی کوم پایلم لا خبر وکړو. د ناروی د کډوالو شورا ویلي کله چې پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې د بې اسنادو بهرنیو وګړو د ایستلو پلان اعلان کړی، تر اوسه تر 1 میلیون زیات افغانان له دغه هیواده په جبري توګه افغانستان ته استول شوي. دې شورا پرون پر خپله ویبپاڼه اعلان وکړ چې د بیرته ستنو شوو افغانانو ډیری په زور ایستل شوي. د ناروی د کډوالو شورا وایي افغان کډوال هغه هیواد ته په زور ایستل شوي چې لا دمخه له اقتصادي سقوط، پراخې بېوصلۍ او د خوندیتوب له جدي ستونزو سره مخ دی. په ایران کې د افغانستان سفارت د قونسلي خدمتونو د ځنډولو خبر ورکړی. د سفارت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې نن غبرګولې له درېیمې څخه د پاسپورټونو د تمدید، د پاسپورټونو د صدور او همداراز د واده، طلاق، د ماشوم د زیږیدو وثیقو او جرمي عدم مسؤلیت په حقوقي برخو کې ټول قونسلي خدمات تر بلې خبرتیا پورې ځنډوي. په بیان کې د دې پرېکړې علت نه دی ښودل شوی. په داسې حال کې چې د ایران حکومت له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري ستنولو پروسه چټکه کړې، اټکل کېږي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت په قونسلي خدمتونو کې ځنډ به د راستنېدونکو افغانانو ستونزې زیاتې کړي. د سالنګ د لوی لارې اصلي سړک نن د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو پر مخ بند شو. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو چارو وزارت پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې پاتې چارې پیل شوې دي، نو ځکه لوی مسافر وړونکي بسونه دي د دې لوی لارې له فرعي سړک څخه شپه ورځ چې شپه ورځ خلاص دی کار وکړي. بیان زیاتوي چې بارګونکو موټرو ته په وار سره یوه شپه له شمال څخه جنوب ته او بله شپه له جنوب څخه شمال ته د تیرېدو اجازه ورکول کېږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان له زندانونو 200 تنه بندیان خوشي شوي. د وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د تورخم او سپین بولدک له دروازو د ترلاسه شوو معلوماتو پر بنسټ ویلي چې خوشي شوي کسان د روانې غبرګولې میاشتې په لومړۍ او دوهمه نیټه افغانستان ته ورسېدل. په بیان کې راغلي چې دې کسانو له یوې ورځې نیولې تر لسو ورځو پورې د پاکستان په بېلابېلو بندکونو کې تېرې کړې دي. پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ چټکه کړې او په دې ترڅ کې داسې شکایتونه هم کېږي چې د پاکستان پولیسو افغان کډوال له لارو او کوڅو نیولې او بیا یې په جبري ډول افغانستان ته استولي. روسیې نن سهار یو ځل بیا د اوکراین پر پلازمېنه کیف د توغنده یو بی پیلوټ الوتکو په وسیله بریدونه وکړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې تیره شپه بیا ډېره سخته وه. د کیف خاروال ویتالی کلچکو پر خپل ټلګرام په خار کې د چاودنو خبر ورکړی او لیکلي د هوایي مدافع ځواک دفاعي اقدامات وکړل. د کیف د پوځي ادارې مشر او پولیسو د خار په شپږو ناحیو کې د زیانونو خبر ورکړی، وایي 15 کسان ټپیان شوي دي. پرون سهار د اوکراین پر اودیسي خار د روسیې د توغندیو د برید په نتیجه کې 2 کسان مړه او 4 نور ټپیان شول. د امریکا په پلازمینا واشنگتن ډی سی کې د اسرائیل د سفارت د 2 کارکونکو له وژل کېدو وروسته په دې ښار کې د ښوونځیو او دینی مرکزونو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د واشنگتن ډی سی د ښاري پولیسو مشر پامیلا سمیت پرون خبریالانو ته ویل د پلازمینې په شاوخوا کې د استوګنې په سیمو او مذهبي مرکزونو ته نږدې د قانون د تنفیذ د ځواکونو حضور پیاوړی شوی. مرمن سمیت زیاته کړه چې په ښوونځیو او د واشنگتن ډی سی په څیر ځایونو کې د یهودانو د ټولنو د مرکز لپاره هم اضافي تدابیر نیول شوي. د سوریې حکومت د امریکا د یوې برخې بندیزونو د لرې کېدو په دې هېواد کې د پانګونو د جواز د صادرېدو هرکلی کړی دی. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې دا اقدام د دې هېواد د بشري او اقتصادي ستونزو د کمولو په برخه کې مثبت ګام وباله. د امریکا حکومت اعلان کړی چې دا اقدام یې له 2 کاله کورنۍ جګړې وروسته د سوریې د بیا رغونې له بهیر سره د مرستې په هدف کړی. سپینې ماڼۍ په عین حال کې له دمشق څخه غوښتي چې له سوریې څخه د بهرنیو جنګیالیو د ایستلو په ګډون یو لړ مشخص اقدامات وکړي څو نور بندیزونه پرې کم شي. او د هند کرکټ بورډ شوب منګیل د دې هېواد د ټیسټ کرکټ د لوبډل مشر په توګه ټاکلی. د هند کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي چې ګیل به را روانه جون میاشت کې له انګلستان سره په مهمه ټیسټ لوبه کې د هندۍ لوبډلې مشري وکړي. 25 شوب منګیل د روهیت شرما پر ځای د ټیسټ کرکټ د لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی. روهیت شرما او ویرات کوهلی دواړو په وروستیو کې له ټیسټ کرکټ څخه خپل استعفا اعلان کړی. نو خبرونه موله ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټ نو موضوع لري. په اسیا کې د کډوالو د ستونزو د حل اداره خبرداري ورکړي چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو د دوامدار حل لارو پرته به دا هیواد له اوږدمهالۍ بې ثباتۍ سره مخ شي او بشري بحران به لا ژور شي. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې یو شمېر افغان میرمنې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه تازه ادعا او په غوسه کړي چې وایي د خزو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي نه یې څو خزي ژغورلې دي او همدارزي د جبري نکاح وخت نه کړی ده. افغان خزینه فعالانې وایي چې د خزو په وړاندې د زور زیاتي ټول شرایط د طالبانو د محدودیتونو له کبله رامنځته شوي دي. په دې بم رپورټ واوري دا بم واوري چې په داسې حال کې چې د لوی اختر یا د قربانۍ اختر ته له دوو اونیو کمه موده پاتې ده، د پلازمېنې کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د څارویو د بیو د پورته کېدو دا به هم واوري چې د امریکا حکومت پر سوریې د لګول شو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې لومړني ګامونه که وخت وو. د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
لومړی رپورت راغلو. په آسیا کې د کډوالو د ستونزو د حل ادارې خبرداري ورکړې چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو بهیر به که دوامدار حل لاره ورته ونه موندل شي دا هیواد له اوږدمهاله بې ثباتۍ سره مخ کړي او په دې هیواد کې به بشري بحران لا نور خراب شي. دې ادارې په یوه اعلامیه کې افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو پر ملاتړ ټینګار کړی. په ورته وخت کې له پاکستان نه راستنیدونکي یو شمېر کورنۍ شکایت کوي چې دوی اوسمهال له هیڅ ډول اسانتیاو پرته ژوند کوي او د سرپناه خوړو او د کار پیدا کولو په برخو کې د مرستو اړتیا لري. تفصیل به په دې رپورټ کې واورو.
پنځه پنځوس کلن خانولی چې د یو ولس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده وایي په وروستیو کې په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوې او اوسمهال له هیڅ ډول اسانتیاو پرته په پروان ولایت کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې نږدې دوه اونۍ وړاندې له خپلې کورنۍ سره یو ځای له پاکستانه وویستل شو. د همدی ولایت په بیان سیمه کې استوګن رباني چې له تیر نږدې یو نیم کال راهیسې له پاکستانه ډیپورت شوی وایي لا یې هم ژوند په ښه لوري نه دی ورسیخ شوی. دی وایي له پاکستانه ډیپورت شو، دلته مې خپل او د ماشومانو راتلونکي ډیر تیار دي. ماشومان مې له ښوونځیو پاتې دي، زه چې کار ته اړتیا لرم هیڅ کار راته نه پیدا کیږي. اقتصاد مو خراب دی، پیسې نشته چې یا پرې د کار لپاره یو موټر واخلم یا په دوکان جوړ کړم. په ډیرو ستونزو سره خپلې ورځې او شپې تیروم. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په آسیا کې د کډوالو لپاره د ستونزو د حل اداره ADSF خبرداري ورکوي چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو د دوامدار حل لارو پرته به دا هیواد له اوږدمهاله بې ثباتۍ سره مخ او په دې هیواد کې به بشري بحران لا نور خراب شي. د ډنمارک د کډوالو شورا د ژغورنې نړیواله کمیټه او د ناروې د کډوالو شورا د دې پلیټ فارم غړي دي. دغه ادارې د جمعې په ورځ د مې درویشتمه په یوې اعلامیې کې افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو په ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي افغانستان لا لوړاندې وچکالۍ ځپلې او اقتصادي حالت کمزورې دی او دا چې ستانه شوي کډوال د بېوزلۍ تر څنګ د سختې بېروزګارۍ سره مخ دي او دوی ته باید کاري فرصتونه برابر شي. په آسیا کې د کډوالو لپاره د ستونزو د حل ادارې او غړو یې په بسپنه ورکوونکو هیوادونو ملي چارواکو او پراختیایي شریکانو غږ کړی چې دا بیرته راستنېدنه د لنډمهاله بحران په توګه نه بلکې د بیرته راستنېدونکو په پالیسیو کې د جوړښتي بدلون په توګه وګڼي. دوی ټینګار کړی چې دا وضعیت د بیړني ظرفیت ازموینه نه ده بلکې دا دوامداره پایلو د ترلاسه کولو د انساني وقار د ساتنې او د افغانانو په راتلونکي کې د پانګونې لپاره د سیاسي هوډ ازموینه ده. په اعلامیه کې راغلي دي له هغه وخته چې پاکستان په جبري ډول د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړې نږدې یو میلیون کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې دوی د اقتصادي ناورین پراخې بېوزلۍ او خوندیتوب ننګونو لاله پخوا ځپلي وو. دغه ادارې ویلي تمه ده چې سږ کال به شاوخوا شپږ لکه نور کسان افغانستان ته ستانه شي. د اعلامیې په ټکو دغه راز په 2024 کال کې له ایرانه یو میلیون افغانان خپل هیواد ته ستنېدو ته اړ شوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه دوه ورځې مخکې د مئی په 22مه د کړکېچ نړیوالې دلی ICG له اروپایي ټولنې وغوښتي له پاکستانه دا وغواړي چې خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي او د افغان کډوالو جبري ایستل بند کړي. د UNHCR په راپور کې راغلي وو چې د اپریل لومړۍ نیټې د مې تر دیارلسمې پورې یو لک شپږ اتیا زره او دوه سوه افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې پنځه دېرش زره په جبري ډول ایستل شوي دي.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په داسې حال کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تازه د لسکونو خزو د جبرینه کاو د غراز د خزو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د لسکونو قضیو د مخنیوي ادعا کړي. د خزو د حقونو یو شمیر فعالان وایي که طالبان رښتیا هم د خزو د حقونو د ورکړې دعوه کوي، د دوی په وړاندې دي د کار او زده کړو دروازې پرانیسي. د خزو د حقونو دغه فعالان ازادۍ رډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت په تیرو د پاسه درې کلونو کې تر ډیره په خزو سخت محدودیتونه لګولي چې لامل یې په کور دننه ښځې له ستون سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د مې په درویشتمه ادعا کړې چې په تېرې یوه میاشت کې په افغانستان کې د لسګونه جبري نکاحګانو او د کورنۍ تاوتریخوالو د ښځو مخه نیولې او د غرازي میرمنو ته د میراث حق په ګډون د مهر حق اخیسته دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خزو د حقونو یو شمیر فعالان د خزو د حقونو په برخه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ویان دروستي او څرګندونو پاړه چې ویلي دي د خزو شرعي حقونو ورکړې تجمن دی وایي ک طالبان پر اختیار هم د افغان خزو د حقونو د ورکولو نیت لري. لومړی دی دوی ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي. دوی دغه راز وایي طالبانو په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې وښودله چې د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او دا چې ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو د حقونو فعال او د ښځو د شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
اگر واقعا طالبان به حقوق زنان متعهد
که طالبان رښتیا هم د ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن وي، اول دی دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، په سیاسي مشارکت کې دې برخه ورکړي، دوی ته د آزادانه ګرځېدو اجازه ورکړل شي، تر کومه چې طالبان ښځو ته دغه بنسټیز او انساني حقونه ورنه کړي د دوی هر ډول دروغ او ادعاګانې د منلو نه دي.
حمایت حقوق زنان دروغی بیش
د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د جمعې په ورځ د مې درویشتمه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې په تیره میاشت کې سلر ویشت میرمنو ته د میراث او دوه ویشت میرمنو ته د مهر حق اخیسته دي. هغه د دغه پیښو د مخنیوي د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. نوموړي ویلي دغه راځي سلویخ میرمنې له کورنۍ تاوتریخوالي ژغورلي او د اته دیرش جبري نکاحګانو مخه یې نیولې ده. خو د ښځو د حقونو فعالان ادعا کوي چې د طالبانو ډېری غړي په کورنۍ تاوتریخوالي او دغه راز جبري نکاحګانو کې لاس لري. د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
در حالی که خود طالبان هر
کدوم بدست یال که چه تقریبا د طالبانو هر غړی دوهم او دریم ودونه کړی دي او هغه هم لکه موږ هم جنو سره چې د خپل د جبري نکاح ډولونه دي که دوی رښتیا هم د ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن وي او داوا کوي چې د ښځو حقونه یې تامین کړی دي، نو په دې تیرو دریو کلونو کې چې پر ښځو کوم ظلمونه کېږي دا څه دي؟ نو ویلی شم چې د امر بالمعروف وزارت وروستۍ څرګندونې دروغ دي او د خلکو او نړیوالو د تیریستلو لپاره دي.
دا په داسې حال کې ده چې وخت تر رسیدو وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله په فرمان کې خپل غړو وغوښتل چې دوه او درې ودونو نه ځانونه وساتي. خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو له مشر نیولی او بیا تر ډیره چارواکو دوه او درې ودونه کړي. ویل کېږي دا ودونه تر ډیره د ډیرو پیسو په بدل کې ترسره شي. په وروستي مورد کې نږدې یوه میاشت وړاندې د تیرې اپریل په 28مه په غور ولایت کې د آبیدی په نوم یوې شل کلنې نجلۍ د طالبانو له یوه غړي سره د جبري واده نه د خلاصون لپاره ځان ته اور اچولی و. د نوموړي د کورنۍ یو شمېر غړو ادعا کړې وه چې د دې ولایت په تیوره ولسوالۍ کې وروسته له هغې دغه پېښه رامنځته شوه چې د طالبانو یوې ډلې د هغې په کور هجوم ورول او هڅه یې کوله چې عابده په زوره له ځانه سره یوسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت داسې مهال د ښځو د حقونو د ورکړې ادعا کوي چې د دغه ډلې په واکمنېدو سره په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د محرومو شویو نجونو شمېر 2.2 میلیونو ته رسیږي. دغه راز دوی لکونه میرمنې له کورونو منع کړي او افغان ښځې له کوره بهر وتلو او ټولنیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. د ښځو د حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو طالبان د خوځو ست په سیاستونو باندې تورن کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یا یوناما د تیر 2023 کال د نومبر په 15مه د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې افغانستان لا هم د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د خوځو په وړاندې د روان تبعیض لامل دغه تاوتریخوالي لا پسې زیات شوه. څو ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د برتانیا اساسولۍ ویلي وو چې په دې هیواد کې واده شوی خځې له فزیکی، جنسي او عاطفي زورونو سره مخ دي. دغه سازولې په خپل ایکسپانه د روغتیا د نړیوال سازمان دبليو ایچ او له قوله ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوې میرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې د ښځو د غږ اورېدو ټول بنسټونه له منځه وړل شوي، له امله یې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
او سم یو نړیواله موضوع، د امریکا حکومت پرون پر سوریه د لګول شو بندیزونو د لری کولو په برخه کې لومړی ګام پورته کړ. دا اقدام به د ټولو هغه بندیزونو لری کولو ته لاره پرانیزي چې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې پر جګړه ځپلې سوریه لګول شوي. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل نه اورو.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې پرون پر سوریه د ځینو بندیزونو لری کول اعلان کړل او هغه ژمنه یې پوره کړه چې پر دې جګړه ځپلې هیواد له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې د لګیدلو بندیزونو لړۍ ته به د پای ټکی ږدي. دا مافیات یوازې د شپږو میاشتو لپاره د یو امکان لري یو ځل بیا پیل شي، نو ځکه د سوریې چارواکي د دې بندیزونو دایمي لری کېدل غواړي څو د هیواد د بیا رغونې لپاره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پانګونې جلب کړي. دیارلس کلنې جګړې د سوریې ډېره برخه ویجاړه کړه، هیواد یې وویشه، میلیونونه کسان یې بې ځایه کړل یا یې ووژل، او په دې هیواد کې زرګونه بهرني جنګیالي راټول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د بندیزونو د مافیات به د یو سلو اتیا ورځو لپاره وي. د امریکا د خزانه وزارت دا بندیزونه چې په 2019 کال کې د کانګرس لخوا لګول شوی وو وزنډول، او خلکو ته اجازه ورکړه چې د سوریې له وګړو او د مرکزی بانک په ګډون له دولتي بنسټونو سره کاروبار وکړي. د دې بندیزونو هدف هغه مهال دا و چې د بشار اسد رژیم کمزوری شي او هغه کسان به له نړیوال مالی سیستم څخه ایستل چې کاروبار به ورسره کاوه. د سوریه مشر اوس مهال د ملیشو په خوانی مشر احمد الشرا کوي. د نوموړي وسلوالو د تیر کال په پای کې د بشار اسد رژیم او پرځاو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیرونه اعلان وکړ چې د سوریه لمواقته ادارې سره د مرستې لپاره بندیزونه لري کوي. هغه له سوداګرو او پانګوالو وغوښتل چې له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي. د ټرمپ ادارې پرون وویل چې دا اقدام پر سوریه د ټولو بندیزونو د لری کولو په هدف د حکومت د هڅو یوازې یوه برخه ده. د بندیزونو دا ټولګه د دې لپاره پر اسد او د هغه د کورنۍ پر غړو لګول شوی و چې د امریکایي چارواکو په وینا هغوی د ایران په لور ملیشو ملاتړ کوو، ملکی وګړي زورول، او دا ادعا هم و چې د بشار اسد حکومت د کیمیاوي وسلو د جوړولو پروګرام لري. د ټرمپ حکومت ویلي چې له سوریې څخه هم ځینې غوښتنې لري. د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل چې ټرمپ د بندیزونو د موقتی لری کولو په بدل کې د سوریې د حکومت د ځینو مهمو پالیسیو په برخه کې جدي اقدامات غواړي. د احمد الشرا د سوابقو په اړه هم ځینې شکونه شته. هغه چې د حیات تحریر شام ډلې مشري کوله په سر کې د القاعده شبکې همکار و، خو وروسته یې له دې ډلې سره پریکون اعلان کړ، او که څه هم د یو معتدل مشر بڼه یې خپله کړه، نوم یې تر اوسه د امریکا د تروریستي ډلو په فهرست کې دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې که د شرع حکومت ناکام شي نو په سوریه کې به د قدرت تشره منځته شي، او دا به اسلامی دولت ډلې داعش او نورو تروریستي ډلو ته د بیا ځواکمنېدو فرصت په لاس ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غږ لاس اړ رادیو ناوړي. په داسې حال کې چې د لوی اختر یا د قربانۍ اختر ته له دوو اونیو کمه موده پاتې ده، د پلازمېنې کابل او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د قربانۍ د څارویو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. دوی وایي هر کال د لوی اختر په رانږدې کېدو سره د څارویو بیې لوړېږي چې یو مهم لامل یې ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته قاچاق دی. داسې مهال چې تازه کندهار کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست هم پاکستان ته د سلګونو پسونو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی. جزئیات په دې رپورټ کې واورو.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد شاو دی وایي هر کال د لوی اختر یا قرباني اختر په رارسېدو سره د څارویو بیې لوړېږي. نوموړی وایي سږ کال هم همدا کیسه ده، او یو لامل یې ګاونډیو هېوادونو ته قاچاق ګڼي.
په خوا چې و میانه پسونه تقریبا په 1000 افغانۍ په 1000 افغانۍ دا سپیدا کېدل. نو اوس چې دی هغه سې میانه پسونه ګران سوي دي، په 2000 پورې 3000 پورې هم رسېږي. د اختر شپو ته لام سې ګرانېږي. نو ښه دا دی چې پسونه د کاچاک مخې مو نیول سي، ځکه پر خلکو به پسونه نه کمیږي. دلې او دلې هم که امکان درلودي نرخ یې کنټرول کړی سي.
لوی اختر یا د قربانۍ اختر ته له دوه اونیو کمه موده پاتې ده. د کابل اوسیدونکي ادریس جبران هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له بده مرخه ګڼ شمېر کاروباریان د قربانۍ څاروي ګاونډیو هیوادونو ته صادر کوي، چې له امله یې د څارویو بیې په داخل کې بېساري ډول لوړې شوې دي. دا حالت ډېرې کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کوي او د قربانۍ له ستر عبادت څخه بې برخې پاتې کیږي. نو اړوند ادارې ورته جدي پاملرنه وکړي او د دې څارویو له قاچاق څخه مخنیوی وکړي، تر څو زموږ او ستاسې ټول هیوادوال د قربانۍ له اجر او ثواب څخه محرومه نه شي.
په دې اړه مو د طالبان حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت ویان غلام محمد کاظم وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تازه کندهار کې د طالبان حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست پاکستان ته د سلګونو پسونو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس جمعه د خبرګولي په دوهمه په خپله ویبپاڼه د دغه ریاست د ویان محمد حنیف حقمل په حواله لیکلي، دا پسونه چې شمېر یې 846 ته رسېده، د کندهار د معروف او ریګستان ولسوالیو څخه هغه هیواد ته قاچاق کېدل چې مخه یې نیول شوې ده. په خبر کې راغلی چې د یادې پیښې په تړاو څو کسان نیول شوي چې له څېړنو وروسته به یې دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. مخکې ایران ته هم افغانستان نه د څارویو د قاچاق په اړه راپورونه خپاره شوي وو. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت بهر ته د څارویو په قانوني صادراتو بندیز لګولی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې طبیعي پیښو له دې ډلې پرله پسې وچکالیو او سیلابونو د نورو سکتورونو تر څنګ مالداري هم شدیده زیانمنه کړې. د مالدارانو په ډېر شمېر سره څاروي تلف شوي، خو کره شمېر یې نه دی معلوم. خلک وایي دا وضعیت وارد مخه په دغه هیواد کې د څارویو د کمښت لامل شوی او بیې یې لوړې شوي، خو که ګاونډیو هیوادونو ته یې د قاچاق مخه ونه نیول شي نورې به هم لوړې شي.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټي یقیني کړي.
سکل په افغانستان کې ګرمي تر دوبی مخکې راغلې ده. د کابل خاريو شمیر اوسیدونکو وایي هم مهاله د برېښنا پرشاوي هم زیاتې شوې چې دوی یې لستون سره مخ کړي. دوی وایي چې په څلور ساعتونو کې واځي شپږ ساعته برېښنا لري.
د 24 سال فقط 600 یا 700 مو برق داریم.
د کابل خار د تایمنی او د پخوانی پروژی اوسیدون که معصومه ده. نوموړی شکایت لري چې د ګرمۍ پر رسیدلو سره د برېښنا پرچاوې هم زیاته شوې چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
په
یو اپارتمان اوسېږم، په ورځ کې ډېره کمه برېښنا لرو، اوبه نه لرو، پاکۍ نشي چلانولی، ګرمۍ ډېره زیاته ده، خواړه ماشومان لرو.
تفلای خرد داریم ده خانه.
معصومه وایی دو دوی اوبه هم پا بریخ نده، اینو چه بریخ ننوی اوبه هم نلری. اجمل بیا ده کابل ده احمد شا بابا مینه ی ارزان قیمت اوسیدون که دی. دی هم مرد شکایت لری.
په کابل خار کې د برېښنا ستونزه لا هم نه ده حل شوې. دولت کې د برېښنا د کمښت پر خلکو راچوي چې د اوړي په موسم کې د پاکۍ او د یخچالونو له وسایلو څخه کار اخلي. اوس مهال په د کابل په زیاتره ناحیو کې خلک د 40 ساعتونو کې له 8 ساعتو څخه تر 10 ساعتو پورې برېښنا لري او ګرمي ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده.
مخکې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت دا خبره کړې وه دا چې د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې له برېښنا استفاده ډېریږي، نو ځکه پر برېښنایي سیستم د فشار د راکمولو له امله پرچاوې هم رامنځته کیږي. ومو غوښتل تازه د کابل ښاریانو د دې ستونزې په اړه د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت نظر هم ولرو، خو ویان یې حکمت الله میوندي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال دی چې مخکې بیا د 2024 کال د دسمبر په 28 نیټه باختر خبري اژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژۍ د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي کمه شوې ده. د افغانستان بریښنا شرکت ویلي و چې په کابل کې د ترخیلو د انرژي د تولید د حرارتي دستګاه په فعالېدو سره یې پر هیوادوالو د بریښنا پرچاوي کمه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د بریښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې بریښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي بریښنا ډیره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار هم د 1402 کال په وري میاشت کې په یوه راپور کې ویلي و افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلني ډول 200 میلیونه ډالره د برېښنا په پیرلو لګوي. ډېر ځله په کومو هیوادونو کې چې برېښنا هم ورنه واردېږي د تخنیکي ستونزو او هلته د برېښنا د کمښت له وجې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي ډېرېږي.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا طالبانو د حکومت د صنعت او د سوداګرۍ وزارت ویلي له روسیې سره په خپلو ملي پیسو د سوداګرۍ راکړې ورکړې په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی. د دې وزارت سرپرست نوریدون عزیزی رویټرز خبرې ژانس ویلي د سیمې او نړۍ اقتصاد لید تحریمونو او هغه ننګونو ته په کتو چې افغانستان روسیه ورسره مخامخ دي تخنیکی او تخصصي خبرې دوام لري. نوموړي زیاته کړې دوی چین ته هم ورته وړاندیز کړی او په دې برخه کې په کابل کې د چین له سفارت سره خبرې شوې. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي وسنیو شرایطو ته په پام د دې ډول پریکړو عملي کول ستونزمن ګڼي، خو د دوی په خبره کې عملي شي د افغانستان پر اقتصاد به یې اغېز مثبت وي. جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د خپلو پولي واحدونو په وسیله د سوداګرۍ سره راکړې ورکړې په اړه چین او روسیې سره په خبرو بوخت دی. د دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزی په هغه مرکه کې چې رویټرز خبری آژانس سره یې کړې ده او د می په 28مه نیټه خبره شوې ویلي، په دې برخه کې روسیې سره خبرو کې پرمختګ شوی تر څو د دواړو هیوادونو بانکونه چې تحریمونو سره مخ دي وکولی شي چې د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت سوداګرۍ سره راکړې ورکړې په خپلو پولي واحدونو ترسره کړي. نوموړي زیاته کړې چې د سیمې او نړۍ اقتصادي لید تحریمونو او هغه ننګونو ته په کتو چې افغانستان او روسیه ورسره مخ دي تخنیکي او تخصصي خبرې دوام لري. د رویټرز د راپور په دوام کې د نورالدین عزیزی په حواله راغلي چې افغانستان ورته وړاندیز چین ته هم کړی او په خبره یې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او د چین سفارت یو ګډ کاري ټیم په دې اړه په خبرو بوخت دی. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست ویلي چې روسیې سره په کلینی ډول سوداګري سره راکړه ورکړه شاوخوا 300 میلیونه ډالرو ته رسیږي او له چین سره دا کچه شاوخوا 1 میلیارد ډالر ده. نوموړي هیله ښودلې چې دا طرحه به د هیواد او خلکو په ګټه تمامه شي. د یادونې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزارت او د روسیې مرکزي بانک د رویټرز پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي اوسنیو شرایطو ته په پام د دې ډول پریکړو عملي کول ستونزمن ګڼي، خو د دوی په خبره کامل شي د افغانستان په اقتصاد به اغیز مثبت وي. لدی دلی اظهار الحق فضلی ازادي رادیو ته وویل،
نو اوسنی شرایط کې چیرې موږ تاسو وګورو د دې عملی کېدل به یو څه ستونزمنې، ځکه دا هسې مخکې چین هم دا هسې کړی دي، هسې اوس هم روان دي او دې ترڅنګ روسیا هم هسې کوي. خو که چیرې موږ د ډالر په مقابل کې وګورو، اوس مهال دغه هیوادونه دې ته آماده نه دي چې وکړی سي له ډالر سره تقابل وکړي یا د ډالرو ځای ونیسي، یا هم دوی خپل اثار په نړیواله کچه په اقتصادي راکړه ورکړې یا سوداګرۍ وکړي، ځکه دا درې واړه هیوادونو د لویدیځو هیوادونو له فشارونو تحریمونو سره مخ دي. نو د درې واړو هیوادونو ترمنځ په کار ده چې بدیلې مالیاتي لارې دي ترتیبات باید ونیول شي.
بل اقتصادي کارپوه او مخکې د پوهنتون استاد بشیر دودیال هم ازادي راډیو ته وویل،
که زمونږه پیسې زمونږه ملي کرنسی د تجارت او ملي تولید د لحاظ او په نړیوالو بازارونو کې زمونږه جنس د صادرات له لحاظ ښه پیاوړی پښتوانه ولري، او زمونږه که د بانکي انتقال ستونزې سره مخ ونه وسو بیا نو ډیره ښه خبره ده چې زمونږه پیسې زمونږه ملي کرنسی د څو هیوادونو دوران ته ولویږي او ورو ورو حتی په نړیوال تجارت کې نړیوال بانکي دوران کې په دې کې اعتبار پیدا کړي. خو په دې شرط چې د دې د کامیابیدو لارې چارې وسنجول شي.
دا په داسې حال کې دا چې د بهرنیو مرستو کمښت افغانستان ته د امریکایي ډالرو د راتګ کچه راټیټه کړې ده. خو له دې سره سره نور الدین عزیزي رویټرز ته ویلي چې د اثارو ثبات او د نړیوالو پانګوالو د راجلبولو په برخه کې د دوی د حکومت هڅې کولی شي په افغانستان کې د ډالرو د کمښت مخنیوی وکړي. یادونې ده چې د طالبانو حکومت تل هڅه کړې چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو په پراخولو خپل سیاسي او ډیپلوماتیک تعامل پیاوړی کړي. که څه هم ځینو هیوادونو لکه قزاقستان، روسیه او چین د طالبانو ډیپلوماټان منلي او خپل استازي هم افغانستان ته استولي، خو دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه ګڼي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې له ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي او د بشر حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي.
او په همدې دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو.